السلام علیکم زه امید زهیر مالیم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هر کلی کوم د دې خبري مجلې په پایل کې لومړی لاند خبرونه طالبان دا کوي چې د داعش څلور تنه یې د دوی د دوو جګپوړو قمندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلي دي. د طالبانو د 211 قولي اردو د لومړۍ لیوا د ارکان رئیس قاري امین الله طیب پرون وویل دا کسان د تخار د دشتقله ولسوالۍ په ورته ظلم کلي کې وژل شوي دي. طالبانو پرون دا ادعا هم کړې وه چې په کابل کې د داعش شپږ غړي وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعا تایید نه دی کړی. ټاکل شوې ده چې نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک یولس میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. باختر اژانس پرون د دې مزایدي خبر په ټویټر ورکړ که په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دوی نږدې هره اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي. د دې ډالرو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا ډالر له کومه کوي. په هلمند کې په وروستیو کې خپل منځي نښتې او شخړې زیاتې شوې دي. تازه طالبانو ویلي دي چې په تېر یوې اونۍ کې د دې نښتو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو په وینا دا کسان په مارجې، ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ازادي راډیو له سنګین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې پکې دوه کسان وژل شوي وو او څوارلس ټپیان شوي وو. د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوې دي. د شل اوریز د کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن سریلانکا او آیرلند سره او هند له پاکستان سره سیالي لري. لومړۍ لوبه د سریلانکا او آیرلند ترمنځ د کابل په وخت 8:30 پیلېږي او دویمه یوه د پاکستان او هند ترمنځ د غرمې 12:30. د دې جام دویم پړاو لوبه پرون پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې نیوزیلند کوربه استرالیا ته د 9:30 منډو په توپیر ماتې ورکړه او دویمه لوبه د انګلستان لخوا د 15 منډو په توپیر د افغانستان وګټل شوه. او اسپانیا خبر ورکړی چې څوارلس جنگی جټ الوتکه به په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړي. اسپانیا د ناټو غړی ده او ناټو غواړي چې په خپلو ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د اسپانیا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ یو شمیر پوځیان هم د روزنې لپاره سیمې ته استوي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ، ناټو په ختیځې اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه زیاته کړې ده. زموږ خپرونې به د ماښام تر 2 بجو دوام وکړي. داسې مهال چې لا هم یو شمېر پخوانیو لوړپوړو چارواکو ته طالبانو افغانستان ته د وتو اجازه نه ده ورکړې، خو د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادعا کوي چې د دوی په هڅو سلګونه کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو وطن ته د ستنو شویو لپاره حکومت کې د ګډون او کار کولو ځای شته؟
سفارت حکومت کې هم په قراره او مقرره یې زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي. د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل؟
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دوام نن سریلانکا له آیرلند او هندوستان له پاکستان سره مخامخېږي. د افغانستان د تیر لوبې تفصیل به هم په یو راپور کې واورئ. او په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول، تر خوا یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن یک شنبه ده، د لړم لومړی او د اکتوبر 23 نیټه. سهار مو بخیر. د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څه کال د می په وروستیو کې جوړ شو ادعا کوي چې د دې کمیسیون له پایله تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبان په داسې حال کې دا ادعا کوي چې په کابل کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي د طالبانو له لوري پر دوی له لګول شویو بندیزونو شکایت لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 301 کسانو د بیا ستنېدو ادعا وکړه. د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل.
تر دې مهاله پورې د 301 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړی ولې هیواد څخه وتلي وو هغوی بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي. او په دغو کسانو کې د تیرې ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان، لوی رئیسان، د پوځ او استخباراتو په لیکو کې چې دندې ترسره کړي افسران او جنرالان، همدغسې د ولسي جرګې او پارلمان د غړو په کچه باندې کسان هیواد ته راستانه شوي دي.
د ښاغلي وسیق په وینا د تماس کمیسیون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویرې او ترهې د احساس له امله له افغانستانه بهر پاتې نشي. بلور ته احمد الله وسیخ د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانسته ویلی دي چې مسلکی او تکړه راستنو شویو ته په نظام کې کار ورکوي، خو تر اوسه د پخواني نظام داسې مطرح څوک نه ترسترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جمهوري نظام له هغو څو محدودو مشرانو څخه دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول. احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته، خو حامد کرزی ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ښاغلي کرزی دې غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي ځواب نه دی ورکړی. دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته دوی روسیې، هند او اوس جرمني ته د ښاغلي کرزی د سفر مخه نیولې ده. د پروسس کال د اګست له 15مې راوروسته چې طالبان بیا کابل ونیو، د پخواني حکومت په لسکونو زره کارکونکي، مسلکي کسان، سیاسي فعالان، د مدني ټولنې غړي، خبريالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي دا خو ګواښونه لمخې چې دوی ته متوجه وو له افغانستانه وتلې دي.
اوریدل مو چې د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې په مې میاشت کې جوړ شوی دی ادعا کړې چې سلګونه کسان تر اوسه افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. د هغو افغان شخصیتونو له ډلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي، یو هم د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي دی. له ده سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل ته تر تګ وروسته طالبانو د سره څه ډول چلند کړی.
اصلا ز کله چې جمهوری نظام سقوط وکړ او مخکې د سقوط نه د افغانستان تللی وم، خپل شخصي کارونه باندې ځکه زموږ پارلمان رخصت و. زما تګ افغانستان ته په عفو پورې هیڅ تړاو نه لري ځکه زه کم حکومتي چارواکی وم او نه هم کم جنگ سالار او نه په جنگونو کې ما ګډون کړی و. زه دی ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او معسلین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم خپل وطن مې دی او اوس هم ځم او راځم وطن ته. زه کم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او خپل ولس په منځ کې.
اصولي صاحب، د تېر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبیعي خبره ده له ځینو سره به تاسو کتلي چې هغوی تاسو ته څه ویلي دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی، د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغوی چلند انساني دی لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې په کابل کې څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو دغه خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص دی، یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړي. دام چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلي دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نه شي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکاره وي، ژوند بیا له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول راجست کې، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخت پورې چې په طالبانو یا فعلي سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نو دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقه مندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې داخلي او سرپرست حکومت کې هم تقرره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل، او څه رقم اصولو باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو ونشي، په هغه مملکت کې بیا حتما خوابدۍ، زربدګۍ او د دولتدارۍ د اصولو نه مراعات کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې د افغان شخصیتونو د کمیسیون په اړه باندې تبصره کوله.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. سره له دې چې د افغانستان بانک وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې بانک لخوا په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د زړو بانک نوټونو ټولولو بهیر به تر یوې کړن لارې له مخې پیل شي. خلک بیا د نوي بانک نوټونو د ویش په اړه نیوکه کوي او وایي د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی. جزئیات د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کېږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې د دغو بانک نوټونو د شمیر په اړه او دغه شان چې کله به افغانستان ته راوړل کېږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخواني سرپرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې نوي بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. له دې سره خوا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوې مجازي ناست کې ویلي، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوو بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه و چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډیر ژر به کابل ته د افغانیو نوي بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د دغه نویو بانک نوټونو هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کال وړاندې له یو پولندي کمپنۍ سره شوې وه. د معلوماتو له مخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ویل شوی و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوي چاپ شوې او افغانستان ته نوي رالیږل شوی، د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې کورونا او له هغې وروسته د جمهوریت په وروستیو کې په دننه بانک اختلافات ښودل شوي. ازادي راډیو ته رالیږل شویو معلوماتو کې دا هم ویل شوي چې په نویو بانک نوټونو کې لسګون، شلګون، 50ګون او سلګون نوټونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې یو شمېر خلک خوښتي خو نیوکې هم لري. د کابل ښار اوسیدونکي وایي نویو بانک نوټونو ته د خلکو لاسرسی سخت دی. روحلا
او قریب دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خوا په څیر داسې یو کار ونشي چې نوی بانک نوټونه هغه په لوړه کچه صرافانو ته ورکړل شي، بیا هغوی په خلکو باندې وویشي چې دا منفي پایلې ولري.
دا چې د افغانستان بانک غواړي چې نوې پیسې په بازارونو کې راوویشي، موږ ته ډېر خوشحاله یو، ځکه چې د موږ راکړه ورکړه په بازارونو کې ټول په زړې پیسې کېږي او ځینې دکانداران زموږ پیسې نه اخلي، وایي چې پیسې زړې سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې به په بازارونو کې راځي که نه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤولو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړې خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړېدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي لیم افغان لوبډلې ته د 50 وکټو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو خپلې سیالۍ لوبډلې ته په دې لوبه کې چې پرون د استرالیا د پرتخار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلی و، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړې لوبډله په اسانۍ ونه رسېده. افغان توپچونکي او باولران د تیر په پرتله بیا هم ښه وسلېدل، خو د افغان توپوهونکو یا بیټسمنانو پر کارکردګۍ یا د دوی په لوبه باندې نیوکې ډېرې وې. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ټولې لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي له لاسه ورکړل.
And another short ball and another catch.
دا کم هدف د ډیرو په باور د انګلستان لپاره آسان ښکارېده، خو داسې ونه شول. انګلستان له پنځم اوور وروسته کپتان جاس باټلر له لاسه ورکړ. تر دې وروسته یې تر اخره پنځه لوبغاړي وسوسېدل او په نولسم اوور کې یې هدف بشپړ کړ. د افغانستان له لورې په بالرانو کې له عمرزي پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقي او فرید احمد هر یو یو وکټ واخیست او له فرید احمد پرته نورو په ټاکلو ورونو کې لږ منډې ورکړې. د افغانستان کپتان محمد نبی تر لوبې وروسته رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام ښه پیل نه و، خو د ده په وینا ستونزه په دې کې وه چې افغان بیټسمینانو لږ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکي پلوه هم پر افغان بیټسمینانو نیوکه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر یو سلو څلوېښت یو سلو پنځه دېرشو پورې تللی شو، خو اخر کې لوبغاړو فکر وکړه چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر یو سلو پنځوس لوړ کړي. دغسې نو په کار رن بال کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه، که دا تر اخره پورې شوی وای پنځه ویشت یا دېرش نورې منډې کېدلی شوې.
شاغلی ساحل زیاته کړه چې بله ستونزه د توپ نیولو وه چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کیچونه ولوېدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بله لوبه د چهارشنبې په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرون یې استرالیا ته د نه اتیا منډو په توپیر سخته ماته ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول، تر دې چې اوس یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي. ترخوا یې د تهران او مشهد ښارونو په واټونو کې لاریونونه دوام لري او د تهران شریف، شهید بهشتي، علامه، علامیه، طبایي پوهنتونونو محصلانو او همدارنګه پلازمینه کې د تبریز، همدان او کرمانشاه رضی طبي علومو او د یاسوج او هنر او معمارۍ محصلینو هم لاریونونه پیل کړي دي. د تهران له یو بازاره په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي ویډیو کې لاریونان مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکوي. د دې ترخوا لاریونوال دا چیغې هم وهي چې مه وېرېږئ، مه ترهېږئ او دوی ټول یو موټی دي. هاخوا بیا تهران په دې تور پورې کړی پر واشنګټن، البته چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي. خو داسې راپورونه هم شته چې د حکومتي ځواکونو لخوا طالب په بخښنې د لاریون کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک اقدامات شوي دي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14مه د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پریس اژانس تر راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربېره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي، مظاهرې روانې وې. د بشري حقونو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه تر اوسه یو سل او دوه ویشت کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو مشري نجونې او مېرمنې کوي. دوی خپل ټیکري لرې کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزوری دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمېر څومره وو. اسوشیټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربیره پرون د تهران په څو پوهنتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پریس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په استناد څرګندوي چې په لسګونو کارګران په تبریز کې د شیرنی جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. د اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې ماتې شوې وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهرچیانو سره له تشدده کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمې شوې دي. په دې ترڅ کې ایراني چارواکو د امریکا متحد ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو د خبرو په لړ کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال قاسم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحد ایالاتونو او په لندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چې له ادعا سره سم په ایران کې ناامنیو ته لمن وهي د تهران په محکمه کې آرز شي.
لا خبرونو ور اخوا
وړاندې لدې چې پر کاج خونیز مرکز د نویو جزئیاتو او ترخوای هلته د طالبانو لخوا د دې دا پاړه باندې چې ګنې د دې برید عاملانی وژلې او نیولې دي دا راپور د تخپور کو او راړ بشو فریدی سیال ته د افغانستان پاړه د بهرنی ورسپانو مخونو ته کتنه کړې ده چې مهم موضوعات خبر کړي.
دا ای بی سی نیوز آنلاین پاڼه لیکي په استرالیا کې میشت افغانان سږ کال د کرکټ نړیوالې سیالۍ په ډیر شور او هیجان سره ګوري، ځکه د خپرونې په لیکنه افغان ملي لوبډلې د ابي رنګه لباس سره چې په ابي پړانګانو سره پیژندل کیږي په دې لوبو کې ګډون کړی دی. د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ په کورنۍ کې یو له ځوانو لوبډلو څخه ده چې د غوره لوبډلو په ډله کې په دې لوبو کې ګډون کړی دی. خبرونه لیکي که څه هم طالبان د افغانستان تور سور او شین رنګ بیرغ د رسمي بیرغ په توګه نه مني، خو افغان ملي لوبډلې دغه بیرغ لوړ ساتلی دی. د خبرونې په لیکنه د جلال احمدزي په نوم یو افغان چې په استرالیا کې میشت دی هیله لري چې افغان لوبغاړي لکه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي په دې لوبو کې ښه وځلیږي. احمدزي ویلي افغان لوبغاړي ځانګړی استعداد لري او د افغانانو په شونډو خندا راولي. خبرونې داسې انځورونه هم خپاره کړي چې افغان لوبغاړي پکې د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ای بی سی نیوز همدارنګه په کاناډا کې د میشت ځوانو افغان کرکټ مینوالو د شور او ولولو په اړه هم لیکنه کړې ده. په یو لدې انځورونو کې رویا سمیم ښکاري چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې کپټانه وه. د خبرونې په لیکنه د دې ټولو ستونزو سره سره په کور دننه او بهر کې افغانان دې ته په تمه دي چې د کرکټ ملي لوبډلې په شونډو خندا راولي. فورس مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي د پولیو واکسین ښځینه کارکوونکي ټولو هغو ځایونو ته ځي چې نارینه نشي ورتللی، څو افغان ماشومان د ماشومانو د فلج یا پولیو څخه وژغوري. د خبرونې په ټکو دوه کلن عباس د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف واکسین د ملواري د پنوم د یوې افغان میرمنې په لاس ترلاسه کړل. په تېرو دیرشو کلونو کې پر یونیسف سربیره یو شمېر نورو سازمانونو سره لاس یو کړی څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختمه کړي. دا پولیو ناروغي د افغانستان او پاکستان بغیر په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده. د خبرونې په ټکو صحیح کارکوونکي په دغه هیوادونو کې د فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه حق نه لري چې د چا کور ته ننوځي او مندې دا جرأت نه کوي چې د کور دروازه یو نارینه ته خلاصه کړي. نو له همدې امله ښځې په دې سیمو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهمه ونډه لري.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
داسې مهال چې تر اوسه په کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت چې 55 تنه پکې ووژل شول، هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. طالبان ادا کوي چې هغه داعش وسلوال چې په دې برید کې لاس درلود وژلی دي. طالب چارواکي وایي دا عملیات چې د کابل په ختیځ او اتم حوزه کې کړي او په پایله کې دوه تنه داعشیان نیولي او شپږ نور یې وژلې دي. فاطمه امیری په کاج خونیز مرکز د برید په پایله کې ټپي شوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې، غوږ او ژامې په دې برید کې زیانمن شوي او له همدې امله نه ده توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره یې مرسته وکړي. خدا سم حال چې د دې برید مسولیت هیڅ یوې ډلې لا نه دی منلی. طالبانو د حمله د داشکار بللی. د کابل په دشتي برچي کې په کاج خونیز مرکز برید کې چې د تلې پاتم انیټه وشو لک تر لګه 55 تنه ووژل شول چې اکثریت یې ځوان نجونې وي. د دې برید ټول قربانیان هغه څوک چې په کاج خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې استولې او یوه کاپي ازادي راډیو ته رارسېدلې ادعا کړې چې د دې پیښې عاملین داعش وسلوالی نیولی او وژلی دي. په دې خبر پانه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه داعشیان پکې ژوندي ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمې حوزې اړوند کې د داعش وسلوالو یو پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه ووژل شول. خو له دې پېښې د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ښوونیز مرکز داعش ډلې برید کړی هیڅوک نه مني. په کاچ ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت داعش ډلې نه دی منلی. نو څه ډول ویلی شو چې دا کار داعش کړی؟ شاید په هغو کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بله ګناه یې کړې وي او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ ښوونیز مرکز یې برید کړی و.
که څه هم طالب چارواکي تل ادا کوي چې امنیت یې بشپړ خوندي کړی، خو په کاچ ښوونیز مرکز وزیر اکبر خان جومات او یو شمېر نورو سیمو کې وروستي بریدونو دا دعوا تر پوښتنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامي چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خپور شي وایي طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشتون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان دې ته زمینه برابروي چې د قانون په نشتون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک کې نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوستو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د نامنی او په کابل کې د روسي نښتو په اړه مو د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ.
ستاسو له پیغامونو
د غور د ولایت تیوري د ولسوالۍ ما نو د زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کې شي یا د نور غټو خلکو کې شي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دی خوار غریب ته ورکي.
ورور زده یلمند څه خبره کوم؟ نو انجواله موږ په شنو لرو مې یو بو ته واشه از موږ مې شاد سره کوم انجواله درې درې زره دی دا بولی دا سره کوم کار دی موږ دا غیره د موږ خو ځاګه څوک وابري
زما دا غا اوشتنه ده چې دا شان چې د ډیر ګران دی دا شان چې نو کې ارزانه سوی وای شو ور پر چارواکو څخه نه مړه دا اوشتنه ده چې دا شان دی ارزانه کې دا شان می خدا سي دي خلک لای در په در دي
د ملا برادر خپل څخه موږ دا غاړو چې دا کوچلیان چې الوکان ټپال ټوري دا غدا نه کوي چې دوی ټول کې دا ټپال ټوري دا ټپال سره مینه کړی دي. نو بس دا غوښتنه موږ غواړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دینو نه نیسي غدا چې کوي هغه دې نیسي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دا غتاریاک باندې سوله ده، دا غتاریاک په بدل چې دي خلک د مرستې وسره وکړي حکومت مجاهدین دی وکړي. اول خپل خو دوی سره دغه غلط ناپامي کار وسو چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام لا کړه بل شک چې حرام دی. مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګه خو خلک دلته ستړي وو ور مخکړي وو ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړل هغه هم خاین وو هغه هم غلط کارونه اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته وسره وکړي د مځکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي.
د هلمند ولایت تنایي ولسوالۍ څخه اور الحمدلله مسرور تاثر په تماس کې نو د اسلامي امارت نمودا خواهسته چې د بیراني کلی کوچان دا د کورونا مرزي کورونا مرزي ورته زیات ده. نو دا غوښتنه ده چې اوس جدي پاملرنه ورته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
او موږ به ستاسې پیغامونه له سهار تر ماښام چې زموږ خپرونې دوام لري په هر په خبري خپرونه کې خپرو. نو کولای شئ موږ ته خپل پیغامونه راواستوئ. د ازادي راډیو خپرونې بیا د اف ام په 3.5 او په منځنۍ سپه 12.6 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اورېدلای شئ. تر خو یې زموږ خپرونې زموږ پر ویبپاڼ هم ژوندۍ خپرېږي ازادي راډیو .com. کولای شئ سرچ کړئ پر خپل ټلیفونونو کې او تر خو یې پر کمپیوټرونو کې که تاسو انټرنیټ ولرئ. زموږ ځانګړی اپس هم شته، هغه هم انسټالولی شئ او د ازادي راډیو خپرونې هم هلته ژوندۍ اوریدلی شي. ازادي راډیو ټکی کام د هغې اپس ادرس دی. نږدې کې 8:30 ته جاوید فیضی سټوډیو ته راغلی او دا به په دری ژبه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبري موضوعات درته وړاندې کړي. جاوید